د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
گران اوریدونکو سهار مو په خیر زموږ سلامونه ومنه دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دا نن د اتوار یا یک شنبه ورځ د 2019 میلادي کال د سپتمبر 28 نیټه ده. وخت په پښتونخوا کې د سهار 6 بجې، په افغانستان کې د سهار 5 نیمې، او دلته په واشنگتن ډي سي کې د سپتمبر د 28 نیټه د ماخوستن 9 بجې دي. د خبرونه درته زه بارکوال میاخیل وړاندې کوم. د خبرونه پروډوسر ارشد علي دی. د نیمې غنټې د لمړنۍ سهارنۍ خبري خبرونه ته مو هرکلی کوم. لمړی پام وکړئ د خبرونو سرټکیو ته. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د ګډون لپاره له یو پلاوي سره امریکې ته را رسیدلی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ دوه مشران علي وزیر او محسن داوړ تر څو میاشتني بند وروسته وړ مشپه را خوشي سول چې د خپلو پلویانو تر څنګ یې د ځینو سیاستوالو لخوا هم تود هرکلی وسو. او د امریکا په کانګرس کې د ایوان سپیکرې نینسي پلوسي سعودي ته د امریکایي پوځیانو د استولو پر پریکړه سخت خبرګون ښوولی. او سم پام وکړی د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د ګډون لپاره له یو لوړ پوړي پلاوي سره امریکې ته را رسیدلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دفتر وایي وزیر اعظم به د سپتمبر تر 28 نیټې په امریکا کې وي، او د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی په غونډه کې به له هند سره د کشمیر پر لانجمنو موضوع خبرې کوي او د پاکستان دریځ به وړاندې کوي. د خارجه وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوی عمران خان به د هند تر ولکه لاندې کشمیر کې د بشري حقوقو پر ممکنه سرغړونه هم خبرې کوي. وزیر اعظم عمران خان به د دې ترڅنګ د نور هیوادونو له مشرانو سره هم ویني چې ویل کېږي موضوع به د کشمیر شخړه وي. د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی غونډه په داسې وخت کې کېږي چې نوې ډیلی د اګست پر 15 نیټه تر خپل ولکه لاندې کشمیر ځانګړی آئینی حیثیت ختم کړ او له هند سره یو ځای کړ. د پاکستان د قومي اسمبلی غړي علي وزیر او محسن داوړ وړ مشپه تر څه کم څلور میاشتني بند وروسته له هریپور زندانه خوشې سول او وایي چې بیرته به په پارلمان او له پارلمانه د باندې د خپلو حقونو لپاره مبارزه کوي. محسن داوړ له امریکا ژغ ډیوه سره په ځانګړې مرکه کې د پاکستان د پوځ دا تور رد کړ چې ګواکې دوی د شمالي وزیرستان د خړ کمر پر امنیتي پوسته برید کړی وو، بلکې وایي چې له پوستې څخه پر دوی ډزې شوي وې. ښاغلی داوړ وایي دوی د عدم تشدد پلویان دي او که ثابته سي چې دوی د خړ کمر په پیښه کې یوه ګولۍ هم چلولې نو هرې سزا ته تیار دي. خو وایي په زندان کې په هغه ځای کې ساتل شوي وو چې ترهګر پکې ساتل کیږي. علي وزیر او محسن داوړ ته د تیر زیارت یا پنجشنبه په ورځ د پېښور هایکورټ د بنو څانګې د یوې میاشتې شرطیا ضمانت ورکړ چې هره اونۍ به د خپلې سیمې پولیس مشر ته حاضریږي او یوه میاشت وروسته به بیا نوی ضمانت اخلي. د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان ویلي د ولسمشر ډانلډ ټرمپ له هغې پریکړې سره همغږی دی چې سعودي عربستان ته د هوایي ځواک د ملاتړ لپاره امریکایي ځواکونه استوي. د رایټرز خبري ادارې د رپورټ له مخې یو مناسب شمیر سرتیري به وګمارل سي چې دفاعي بڼه به ولري. د امریکا په کانګرس کې د ایوان سپیکرې نینسي پلوسي پر دغه پریکړه سخت غبرګون ښوولی او ویلي دی چې دا د ټرمپ د ادارې لخوا د کانګرس له منظورۍ پرته یو ګام دی. د امریکا د پوځ مشر جنرال جوزف ډانفرډ ویلي د دغو سرتیرو شمیر به زرګونو ته ونه رسیږي خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. سعودي عربستان او عربي متحده اماراتو ته د نویو امریکایي سرتیرو د استولو دغه خبر یوه اونۍ وروسته له هغې مخې ته راغی چې د سعودي عربستان د تیلو پر مرکزونو برید وسو او د یمن حوثي یاغیانو یې پړه پر غاړه واخیسته. امریکایي چارواکي د دغو بریدونو تر شا د ایران لاس بولي خو ایران دغه تورونه نه مني. په هانګ کانګ کې د جمهوریت په پلوۍ په تازه مظاهرو کې په زرګونو خلک سړکونو ته راوتلي او د چین بیرغ یې سوځولی چې پولیسو ورباندې اوښکې بهوونکی ګیس او د مرچو اوبه غورځولي او سره پاشلی دي. دغو مظاهرینو د خالي یاشنبه په ورځ خپله مظاهره وروسته له هغه پیل کړه چې د چین حکومت ملاتړو د ښار په لسګونو د لینن دیوالونه راونړول چې د حکومت خلاف نارې ورباندې لیکل شوي وې. په تېره جون میاشت کې د دغو جمهوریت پلوو مظاهرو سبب پارلمان ته وړاندې شوې هغه قانوني مسوده ده چې له مخې به د هانګ کانګ ځینې مشکوک مجرمان چین ته د مقدمې لپاره وړل کیږي. که څه هم دغه قانوني مسوده بیرته اخیستل شوې خو مظاهرې لا دوام لري. مظاهرینو خپلې غوښتنې زیاتې کړي او د پولیسو د احتساب او د خپلو مشرانو د مخامخ انتخاب کولو غوښتنه یې هم کړې ده. او روسي خبردا چې په بنگلاديش کې روان د افغانستان بنگلاديش او زیمبابوي ترمنس په شل اوریزو لوبو کې پرون کوربه هیواد بنگلاديش افغانستان ته په څلور وکټو ماته ورکړه. د لوبي ټاس یا پچه بنگلاديش وګټله خو لمړی افغانستان ته د بیټنګ بلنه ورکړه چې بنگلاديش ته د 138 رنزونو هدف وټاکه. د بنگلاديش د لوبي پایل سم نه وو او لمړی لوبغاړی ډیر زر وسوځیدل او داسې ښکارېدل چې افغانستان به لوبه وګټي خو بنگلاديش ورستوي ورونو کې ښه لوبه وکړه او په نولسم اوور کې هدف پوره کړ. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قرآن اوریدونکو، تاسو د امریکا ژغ دی ریډیو سهارنۍ خبرونه له واشنگتن ډی سی سټوډیو څخه په ژوندۍ بڼه اورئ. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د ګډون لپاره له یو لوړ پوړي پلاوي سره امریکا ته را رسیدلی چې د سپتمبر تر 28 به په امریکا کې وي. ټاکل شوی چې هغه به په غونډه کې له هند سره د کشمیر پر لانجمنو موضوع خبرې کوي. تفصیل یې زموږ د همکار بختور شاه په ریپورټ کې اورو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی سلور او یایمه غونډه کې د ګډون لپاره امریکا ته را رسیدلی دی. امریکا ته د سفر لپاره نوموړي ته د سعودي عرب ولیعهد محمد بن سلمان خپل خصوصي جهاز ورکړی. په دې سفر کې د وزیر اعظم عمران خان سره د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي، د خزانه د چارو سلاکار حافظ شیخ او په بهر ملکونو کې د پاکستانیانو د چارو خصوصي معاون زلفی بخاری هم ملګری دي. وزیر اعظم عمران خان به د ستمبر په 28 نیټه د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی غونډې ته خپل لومړی وینا کوي. نوموړي د خپل دغه وینا د ایجنډې په اړه په خپلو مرکو کې د وړاندې نه ویلي دی به د کشمیر په کشاله خبرې اترې کوي او د ده په وینا چې نړۍ به په کشمیر کې د هندوستان لخوا پر روان زور زیاتی خبروي. د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري انټونیو ګاتریس په اړه هم ویل کیږي چې دی به هم د کشمیر په کشاله خبره کوي. د جنرال سیکرټري ویان سټیفن ډیوجریک خبری کانفرنس ته ویلي د پاکستان خبریالانو د جنرال سیکرټري انټونیو ګوتریس نه پوښتلي چې ملګري ملتونه د کشمیر د کشالې په سر څه کوي. دوی ته په خپل ځواب کې د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري انټونیو ګوتریس ویلي دی غواړي چې د کشمیر کشاله د خبرو اترو د لارې اواره شي او په دغه سیمه کې بشري حقونه خوندي وي. جنرال سیکرټري ژمنه کړې ده چې دی به په کشمیر خبره کوي. ملګرو ملتونو په کال 1948 کې د کشمیر د کشالې د اواري لپاره قرارداد منظور کړی و چې پکې ویل شوي و د کشمیر اولس دې دغه مسله د ریفرندم د لارې حل کړي، خو تر اوسه په دغه قرارداد عمل نه دی شوی. د جنرال اسمبلی د غونډې تر څنګ به وزیر اعظم عمران خان د امریکا د صدر ټرمپ او یو شمیر نورو مشرانو سره هم لیدل کتل کوي. دا به د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان او د امریکا د صدر ډونلډ ټرمپ ترمنځ دویم ملاقات وي. د دې نه وړاندې دواړو مشرانو د جولای په 28 نیټه په واشنگتن ډی سي کې لیدل کتل کړي. نوموړی به د پاکستان په اړه په درې اړخیزه غونډه کې هم برخه اخلي چې پکې به د ملایشیا او ترکی مشران هم ګډون کوي. تمه ده وزیر اعظم عمران خان به په خپل دې سفر کې د بشري حقوقو د تنظیمونو سره هم ویني او نړیوالو مطبوعاتو سره به مرکې هم کوي. د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی د سلور او یایمه غونډه ده چې باقاعده پرانیسته به د ستمبر په 23 نیټه کیږي او رپورټونه وایي سکال د دې غونډې مهم ایجنډا ماحولیاتي بدلون دی. د نړۍ 193 هیوادونه د ملګرو ملتونو غړي دي او هر کال د غړو هیوادونو مشران د ستمبر په میاشت کې د ملګرو ملتونو په مرکز نیویارک ښار کې غونډه کوي او د نړۍ په مهمه کشالو خپل خپل نظرونه او وړاندیزونه ورکوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ملګرو ملتونو
د پښتون ژغورنې غورځنګ دوه مشران علي وزیر او محسن داوړ تر 3 میاشتنی بند وروسته وړ مشپره خوش سول چې د خپلو پلویانو تر څنګ پر ټولنیزو رسنیو هم د بشري حقونو د مبارزونو او سیاستوالو لخوا تود هرکلی وسو. د پاکستان د قومي اسمبلی غړي علي وزیر او محسن داوړ وړ مشپه تر څه کم څلور میاشتنې بند وروسته له هریپور زندان راخوشې سول او وایي چې بیرته به په پارلمان او له پارلمانه د باندې د خپلو حقونو لپاره مبارزه کوي. محسن داوړ له امریکا غږ ډیوه ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې د پاکستان د پوځ دا تور رد کړ چې ګواکې دوی د شمالي وزیرستان د خړ کمر پر امنیتي پوسته برید کړی و، بلکې وایي چې له پوستې څخه پر دوی ډزې شوې وې. ښاغلی داوړ وایي دوی د عدم تشدد پلویان دي او که ثابته سي چې دوی د خړ کمر په پیښه کې یوه ګولۍ هم چلولې ده نو هرې سزا ته تیار دي، خو وایي په زندان کې په هغه ځای کې ساتل سوي وو چې ترهګر پکې ساتل کیږي. علي وزیر او محسن داوړ ته د تیر زیارت یا پنجشنبې په ورځ د پېښور هایکورټ د بنو څانګې د یوې میاشتې شرطیه ضمانت ورکړ چې هره اونۍ به د خپلې سیمې پولیس مشر ته حاضرېږي او یوه میاشت وروسته به بیا نوی ضمانت اخلي. پر محسن داوړ او علي وزیر باندې په سویو مقدمو کې پر دوی بیلابیلې دفې لګېدلې وې چې په هغوی کې د وژنې د هڅې، ترهګرۍ او په ریاستي چارو کې د لاسوهنې تورونه شامل وو چې له کبله دوی په تېره جون میاشت کې لومړی د پېښور او بیا د هریپور زندان ته ولېږدول شول. په تېره مۍ میاشت کې د وزیرستان خړ کمر سیمه کې د پاکستاني فوجانو په عملیاتو کې د سیمې ځینې ځایي خلک وژل سوي وو. د هغې پیښې پر ضد په احتجاجي کیمپ کې د ګډون لپاره محسن داوړ او علي وزیر هم سیمې ته ورغلل، خو کله چې له لسګونو پلویانو سره د خړ کمر امنیتي پوستې ته ورسېدل نو د پاکستاني سرتیرو او مظاهره کوونکو ترمنځ جنجال پیښ شو او ډزې وسوې چې مرګ ژوبله هم پکې وسوه. د پاکستاني پوځ د مطبوعاتو دفتر اس پی آر هغه مهال دعوه کړې وه چې د محسن داوړ او علي وزیر په مشرۍ مظاهره کوونکو پر امنیتي پوسته برید کړی وو چې وایي غوښتل یې هلته د ترهګرو نیول سوي ملاتړې له هغه ځایه خوشې کړي، خو د پښتون ژغورنې غورځنګ دا تورونه په کلکه رد کړي دي. د پاکستان پوځ په لومړي سر کې ویل په پیښه کې درې کسان وژل سوي او 15 ټپیان دي، خو وروسته د وژل سویو کسانو شمېر زیات شو. پوځ دا هم ویل چې پر پوسته د مخامخ ډزو له کبله 15 سرتیري ټپیان سوي وو، خو د پی ټی ایم مشرانو بیا تور پوری کړی وو چې پر سوله ییزه مظاهره چانو یې ډزې کړي. د پاکستان د بشري حقونو خپلواک کمیشن څو ورځې وړاندې په خپل تازه ریپورت کې ویلي وو د خړ کمر په پیښه خلک ډیر غمجن او قهرجن دي او په کار ده چې حکومت د دې پیښې بې طرفه عدالتي پلټنې وکړي. په ریپورت کې راغلي وو په داسې حال کې چې د خړ کمر پیښې په اړه متضاد رپورټونه دي او ځایي خلک ډیر خفه دي، نو د دې پیښې د پلټنو تر څنګ دي په پیښه کې زیانمنو خلکو ته معاوضې ورکړل سي او د دې پیښې وروسته د نیول سویو کسانو مقدمو ته دي بیا کتنه وسي.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیره در وخیږي، د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنو وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړه یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
تاسو د امریکا ژغ دی ریډیو سهارنې خبري خبرونه ته غوږ یاست. د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان ویلي د ولسمشر ډانل ترامپ له هغه پریکړه سره همغږ دي چې سعودي عربستان ته د هوایي ځواک د ملاتړ لپاره امریکایي ځواکونه استوي. خو د ایوان سپیکر نینسی پلوسی پر دغه پریکړه سخت خبرګون شووله. تفصیل زما د همکار منزه شهید پر رپورت کې اورو.
د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان د جمعې په ورځ خبر ورکړی دی چې د امریکا ولسمشر ډانل ترامپ د سعودي عربستان د هوایی ځواک د ملاتړ لپاره د امریکایي ځواکونو له استولو سره موافقه وکړه. د رویټرز خبری ادارې د راپور لمخه په یوې مناسبې شمیر سرتیری به وګمارل شي او دفاعي بڼه به ولري. اسوسییټډ پریس خبری ادارې لیکلي دي چې دغه نوی امریکایي سرتیری سعودي عربستان او عربي متحده اماراتو ته استول کیږي. د امریکا لوی درستیز جنرال جوزف ډنفرد ویلي دي چې د دغو سرتیرو شمیره به زرګونو ته ونه رسیږي، خو بیا یې هم نور جزئیات نه دي ورکړي. سعودي عربستان او عربي متحده اماراتو ته د نوو امریکایي سرتیرو د استولو دغه خبر یوو نوی وروسته له هغه رامنځته شو چې د سعودي عربستان د تیلو په چانزایونو باندې برید وشو او د یمن هوتی اغیانو یې پړه په غاړه واخیسته. امریکایی چارواکی د دغو بریدونو تر شا د ایران لاس بولی، خو ایران دغه تورونه نه مني. بلې لوري ته د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ ویلي چې د ایران په قومي بانکې هم بندیزونه لګولي دي. هغه ویلي دي دا به په کوم هیواد لګول شوي تر ټولو زیات بندیزونه وي. ولسمشر ټرمپ د سعودي عرب د تیلو په مرکزونو د بریدونو تور په ایران لګولی او خزانه وزارت یې په ایران د بندیزونو زیاتولو هم ویلي دي. د امریکې د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د سعودي عرب د تیلو په مرکزونو برید ته جنگي اقدام ویلی دی او ایران یې زموار ګرځولی. ایران دغه ډول تورونه ردوي او د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلی دا بریدونه د سعودي عرب د پوځي اتحاد په یمن کې عملیاتو په غبرګون کې شوي او د یمن اولس د خپل دفاع حق لري. ولسمشر ټرمپ تر اوسه پورې د دې نه ډډه کوي چې تهران په یقیني توګه په سعودي عرب د بریدونو ذمهوار دی. په امریکا کې څیړونکي وایي چې د سعودي عرب د تیلو په مرکزونو کروز میزایلې د غل او ډرون څرګندونه کوي چې دا کار ایران کړی دی. بلې لورې ته د سعودي عربستان بهرنیو چارو وزیر عدیل الجبیر ویلي دي چې په دغو بریدونو کې ایرانی وسله کارول شوې او په وینا یې د څېړنې بشپړه موندنې به خپرې کړي. ښاغلی الجبیر پلازمینه ریاض کې له خبریالانو سره مرکه کې د احتمالي اقدام په تړاو ډېر جزئیات نه دي ورکړي، خو په وینا یې هیواد به یې د څېړنې له بشپړېدو او له خپلو متحدینو سره سلا مشورو وروسته مناسب او اړین اقدامات وکړي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده.
زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده
www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زمونږ خپرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 205 003.
ګران اوریدونکو، په دې وروستیو کې په پاکستان کې پر ماشومانو د جنسي تیری پیښې زشته زیاتې شوې دي او نن به زموږ د بي بي شیرونو په خپرونه کې پر همدې موضوع خبرې کیږي چې تاسو هم کولای شئ د خپرونې ته ټلیفون وکړئ او د موضوع په اړه خپل نظر شریک کړئ. اوس هم یو بل رپورټ تاسو په امر راګرځوم. له پښتونخوا سوبې سره په نویو یو ځای سوی قبایلي او نیمه قبایلي ضلعو کې هم د ریسکیو 1122 اسانتیا پیلېږي چې په اوو ضلعو کې د مرکزونو لپاره بودیجه او عمله منظور شوي دي. د آفتونو ښکار خلکو سره د مرستې او بحالۍ د محکمې سکرتر عابد مجید په دې اړه د امریکا ژغ ډیوه له خبریالې صادق قاسم شاه سره خبرې کړې چې ستاسو په مرتبه ګرځو.
د صوبه خبر پښتونخوا د حکومت د قدرتی او انساني افتونو کې د ژوند او مال تحفظ لپاره بیړنۍ توګه باندې رسیدونکو مدد یا ریسکیو 1122 سہولت د صبح نوې زمشو نورو ضلعو کې غزولو فیصله کړي. د افتونو ښکار خلکو مدد او د غوی آبادکاری کونکي محکمې سکرتر عابد مجید تر مخه تر اوسه د ریسکیو 1122 یا د ریسکیو 1122 سہولت د صبح لسو ضلعو کې دی. نیوازي په سټیشنز باندې کار روان دی. په راتلونکو څلور کالو کې به دوی د صوبې نوې زمشوي قبایلي ضلعو او اف آر علاقو کې هم دا سټېشنې قائم کوي. وایس آف امریکا ډیوا نیوز سره په یو ځانګړي مرکه کې عابد مجید صدا معلومات شریک کړل.
دې وخت کې دا سروسز مختلف ځایونو کې لسو ضلعو کې دي. هغه لسو ضلعو ټول علاقه چې کومه ده هغه دې کې کورډ نه ده. کم کم ځای کې چې سټېشن دی هغه کوریج ښه ټیک ټاک موجود دی او وو ضلعوں کے دے وقت کے اسٹیشنوں باندھے کار جاری دے لاچے کم زے کے کار جاری دے آئے کہ بنو کرک ہنگو دې ډیر اپر ډیر لور دا شامل دی پکې. البته دې کال کې حکومت دا شکارو کو چې د ریسکیو اهمیت نظر کې دی 28 یا 23 سټیشنو منځوري ورکړه دا د کې اته سټیشنې په سلورو ضلعو کې دی د کې لور کوهستان دی د کې شانګله دا ملکن دی او لکی مروت دی. البته دا شل سټیشن چې کم دی دا ټول د مرز ډیسټریکټس یا چې کومه علاقہ قبایلی علاقہ مونږ سره ملو شوی دا آی کې دی د کې هر یو ضلع چې کم مونږ تراغا خیبر د کم مومند کا باجوړ دی د کې دو دو سټیشنې منظور کړي او چې کم مونږ ته اف آر راغلی دی هغه کې یو یو سټیشن
د دغه چارواکي تر مخه دوو منټو کم نه کم وخت کې هر قسمه بیړني حالاتو او مسلو کې مدد لپاره رسیدونکي د ریسکیو 1122 دغه سہولت ورکونکي سټیشن جوړول لپاره فنډز هم منځو شوی دي او عمله به هم دغه ضلعو نه بھرتی کیږي.
زداره خبره دا ده چې حکومت دومره اهمیت دی لورکه چې د دې قیمت جوړېده 3.7 ارب روپے او دې مونږ ته اډوانس کې 2 ارب روپے ریلیز کړی او پیسې مونږ سره دي. د دې د برته اشتهار چې کم دی هغه د بل هفته کې را روان دی 1742 خلک به موږ اخلو کم کې چې 1000 نمبر او ماغه ضلع نه به چې کم موږ سره مرچ شوی دی یعنی که خیبر کې اسامیانې دي نو د خیبر سړی به راځي موږ د غوښتو چې آی تم د روزګار مواقع ملو شي او راشي د خپل خلکو خدمت وکړي.
په صوبې کې تر دا مهال 75 داسې د ریسکیو 1122 سہولت سټیشنې موجود دي او که یو علاقې کې دغه سټیشن موجود وي نو په وو منټو کې د ریسکیو 1122 عمله مدد لا رسی. تر اوسه کومه قسمه مسلو په اړه دوی ته تر ټولو نه زیات د مدد لپاره ټلیفون کالز راغلي په دې اړه دغه چارواکي وی او ای ډی 1 یو ستاسو دا وویل
د زمونږ ټایم د 7 منټ یا هغه نه کم نو زمونږ چې کم ځکه سټیشن دی دغه چې څومره علاقې دا آی کې خو مونږ دا ټایم بالکل فالو کوو او دینه کم 6.5 منټ کې هم زمونږه رسائی ورته وشي. ټول زیات چې کم مونږ ته درخواست راځي هغه چا باندې هارت اٹیک شوی چا باندې میډیکل ایمرجنسی شوی دی راځي مونږ هغه بیا کور نو چتو زمونږ په ایمبولانس باندې صرف ډرایور نه زمونږ په ایمبولانس کوالیفایډ ایمرجنسی میډیکل ټیکنیشین نو د دې دا کاری چې دی مریض سټیبلایز کی دا ډېر ضروری یو سړی باندې هارت اٹیک راغلی هسپتال پورې ما کې دي شي ختم شي نو دی ایمبولانس کې دا مریض سټیبلایز کی دا هغه څومره دوایی او څومره ټیسټونه یا هغه الیکټریک شاک ورته ورکولی هغه هر څه ورکی خپل کوشش مطابق سټیبلایز حالت کې هسپتال ته رسی او هغه نه پس دویم چې کم دی هغه دا روډ ټریفک ایکسیډنټ دی دا اور ولا شی یا اوبه کې څوک ډوب شو دا نسبتا ډیر کم راځي.
د ریسکیو 1122 چارواکي داوا کوي د طوفان سیلاب زلزلو او لګیدو نه واخله د لاري ایکسیډنټ هارت اٹیک شوګر تبا او د ماشوم کېدو غوندې تکلیف په وخت کې ریسکیو 1122 ته فوري مدد لپاره ټلیفون وشي نو دوی مریض هسپتال ته رسولو لپاره ستاسو کور ته په 2 منټو کې رسیدي شي او وای صبح کې د ریسکیو 1122 سټیشنو زیاتېدو سره به د دوی کار کې نور هم تیزی راشي. سادیہ قاسم شاہ وائس آف امریکا ڈیوا نیوز پی خبر.
دا خبری خبرونه لا دوام لري. سږ کال په پاکستان کې د نورو کلونو غوندې د پولیو زیات پیښې مخې ته راغلي دي. په پاکستان کې سږ کال د پولیو په پیښو کې تر زیاتوالي وروسته حکومت د پولیو وایرس په اړه په خلکو کې د پوهې لپاره هڅې ګړندۍ کړې دي. پرون د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې هم د پولیو په اړه د پوهې لپاره د کرکټ سیالۍ ترسره شوي او ګټونکو ته یې انعامونه هم ورکړل شوي دي. تفصیل یې له چمنه د نعمت الله سرحدي په رپورټ کې اورو.
د بلوچستان ایالت په سرحدیز لا کې لابلا چمن کې د پولیو د مخنیوي لپاره کارکونکو او ادارو په مرسته د کرکټ د لوبو سیالۍ ترسره شوې چې دغه سیالۍ مقصد و عوام ته د پولیو په ضد یو پیغام ورکول وو چې دوی خپل بچان ته 2 قطرې د پولیو ویکسین ورکړي او خپل بچان د عمر بر د مازوري څخه وساتي. په دغه محل د ضلع کلاودلا مرستیال کمشنر میجر ریټایر بشیر احمد ویډیو ته وویل چې په سیمه کې د پولیو ورانس په ضد عوامي شعور را بیداره کولو دپاره دوی اوس د لوبو سیالي کولو عمل پیل کړی دی. سپداغه سیالوی کې برخه اخیستونکو لوبغاړو پر جامو په بقاعده د پولیو په ضد شعارونه لیکل سوي دي.
دا اوس ریسنتلی چې د مش تقریبا یو دوه هفته مخکې یو پولیو کیس چې دی هغه را مخکې سب کې دی. پولیو چې کوم سټاف دی او کوم ډیسټریکټ ایڈمنسٹریشن دی یو کرکټ مش انعقاد کړی دی او کته کتلې دی په شرط کې کوم لوګوز دی هغه هم د پولیو مشغل کړی دی. یو جنرال اویرنس ورکو پبلک ته چې خلک ته آگاهي وسی چې پولیو واقعي یو سیریس میټر دی. هغه کې ډېر زیات ریلیجیس ایشوز هم دی، ډېر زیات ریفیوزل کیسز چې دی هغه ان اویرنس وجه سره دی. دا یو اویرنس زموږ یو دغه دی سره ته مهم دی.
خو د دغه کرکټ سیالۍ دزلی پر سطح باندې ترسره شوې. ارګنایزر د کرکټ د زده کلاو د سازمان مشر اختر ګلپام ودی وته وویل چې دلته پر دغه صادق استروټپ جدید میدان باندې د دغه کرکټ سیالۍ د عالمی کرکټ په شان د کرکټ د لوبډلو تر مابین دغه سیالۍ دوی ترسره کړي، چې هم یوازینی مقصد یې دا و چې د پولیو څخه هغه انکاری پلورونو ته دغه پیغام ورکړي چې دوی خپلو بچانو ته د پولیو په ضد څاڅکي ورکړي چې سیمه د پولیو د رن څخه پاک کړي.
2019 په دې کې د پولیو درې کیسې زموږ په ډیسټریکټ کې راغلي. نو د پولیو د اویرنس لپاره د چمن پرمیر لیګ چې په تاریخ کې اول ځل په کلر کټس کې کیږي، وایټ بال کې کیږي، د ډیسټریکټ کلاب له لاس ټیمانو په دې کې شرکت وکړي او په کې کم ناتو کلاړیانو هغه په دې کې برخه اخیستې ده. امید میم دا دی او هیله ده چې ان شاء الله د دې سره به موږ کم زموږ مقصد او هغه به موږ اچیو کړی چې د پولیو په واره لا چې کم اویرنس
په دغه سیالوي کې باقاعده شریک لوبغاړي د ای پی ایل انډیا او پی ایس ایل پاکستان پرنګ پر لوبډلو باندې خرڅول چې دوی تر مابین د سی پی ایل یعنی چمن پرمیر لیگ په نامه دغه لوبي تر سره سپه چې بقاعده وګټور لوبډل ته ډیر درن انعام هم ورکول سو. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، دیو ریډیو چمن.
ما خوب لزل نتیجه ډیر در وخیږي، نه پښتو ویل نه ډیر خلک من کرو وخیږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنه ورور خپل علاج دې مرز معلوم کا، یا خو پتا کې جړې یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویل نه ډیر خلک من کرو وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
د خبرونه ریپورتونه هم دومره په څو شیبو کې به د شیرونو خبرونه پیلېږي. چې نن یې مخکې یادونه وکړه چې په پاکستان کې په دې وروستیو کې په ماشومانو د جنسي تېري پېښې زیاتې شوې دي، او د دې خبرونې موضوع به همدغه وي چې قربانه به منظه شهید او بختور شاوي. تاسو هم کولای شئ چې په دې خبرونه کې ګډون وکړئ، د ټلیفون له لارې خپل نظر شریک کړئ چې څنګه کېدلای شي په ټولنه کې د دې ناصر مخه ونیول سي، حکومت په دې کې څه کولای سي. زموږ د سیمو مولا امامان او دیني عالمان د دې په مخنیوي کې څه کولای سي، او موږ او تاسو مور او پلار څنګه د دې خپلو ماشومان او خپل ماشومان ژغورلای سي، او د ټولنیزو رسنیو له لارې څنګه د دې مخه نیولای سو. نو موږ سره اوسئ.